علیکم د ازادۍ رادیو ماښامنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، له دې شېبې د ازادۍ رادیو خبرونې په 12.9 منځنیو څپو اوري. دا نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلو. د ماشومانو د ساتنې مؤسسه یا سیف د چلډرن وایي د ژمي د پروګرام په چوکاټ کې غواړي په افغانستان کې د روغتیا، تغذیه او نقدي مرستو له لارې د 18,000 کورنیو لاسنیوی وکړي. په افغانستان کې د دې بنسټ د بشري چارو د برخې مسؤلې چاریټي لوکایا په هغه ویډیو کې چې سیف د چلډرن پرون پر خپله ایکس پاڼه خپره کړې ویلي، د مهال د 18,000 افغان ماشومانو په ګډون یوازې 6,000 کورنیو سره د دې پروګرام له لارې مرسته کولای شي. نوموړي زیاتوي چې په افغانستان کې د ژمي پر مهال له شاوخوا 1,300,000 اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 1,000,000,000 ډالرو ته اړتیا ده. د ژمي له نږدې کېدو سره په افغانستان کې د ناوړه بشري وضعیت په باب اندېښنې په زیاتېدو دي او ویل شوي چې 72 ډېره هغه ماشومان زیانمن کړي چې له لوږې او بېوزلۍ کړیږي. د طالبانو حکومت د هند په ممبئی ښار کې د افغاني پاسپورتونو د ویش د پیل خبر ورکوي. ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي نن خبر ورکړ چې په ممبئی کې د افغانستان جنرال قونسلګری ویلي په هند کې استوګنو افغانانو ته د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شوې ده. په ډیری هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه او قونسلګری د نویو پاسپورتونو د ویش اسانتیا نه لري. په هند کې د افغان پاسپورتونو د ویش د لړۍ د پیل خبر وروسته له هغه ورکول کیږي چې د افغانستان لپاره د هند د بهرنیو چارو وزارت ګړی استازي جي پي سنگ تیرونه د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی او نورو چارواکو سره وکتل. د سوریه یو څارونکو بنسټ وایي د پلازمینه دمشق په جنوب کې د لبنان د حزب الله ډلې پر یو اړو اپارټمان د اسرایلو په پرونی هوایي حمله کې او کسان وژل شوی دي. متحده ایالاتونه د ایران ملاتړ برخمنه ډله حزب الله یو تروریستي سازمان بولی، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی ده. په برتانیا کې د ایران د سوریه د بشري حقوقو د څار د سازمان مشر رامي عبدالرحمن فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي پر سیده زینب صاحب د اسرایلو په هوایي حمله کې د اوو کسانو د وژل کېدو ترڅنګ 14 نور کسان هم ټپیان شوي دي چې ښځې او ماشومان پکې دي. دا بنسټ چې په سوریه کې داخلي شبکه لري مخکې ویلي و چې په یو ودانۍ کې چې لبناني کورنۍ او د حزب الله غړي پکې اوسېدل، په حزب الله ډلې پورې تړلې کسان د اسرایلو په حمله کې پنه شوي دي. حزب الله چې سیاسي ګوند هم دی، د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري او دا ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د سعودي عربستان لوی درستیز فیاض بن حمید الرویلی پرون تهران ته د ناڅاپي سفر په ترڅ کې له خپل ایراني سیال محمد باقری سره وکتل. د ایران ډیرنا خبري اژانس راپور ورکړی چې دوی د دفاعي ډیپلوماسۍ دوه اړخیزو همکاریو د پراختیا په اړه خبرې وکړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایراني رسنیو په حواله باقری تیر کال د سعودي له دفاع وزیر شاهزاده خالد بن سلمان آل سعود سره د سیمه ایزو تحولاتو او دفاعي همکاریو په اړه خبرې کړې وې. الرویلی د سعودي عربستان دوهم جګپړی چارواکی دی چې د ایران او سعودي د ډیپلوماتیک اړیکو د بیا پیلولو له موافقې وروسته تهران ته سفر کوي او د افغانستان او بنګلاديش ترمنځ د یو ورځنیو لوبو د لړۍ دریمه لوبه پیل شوې ده او بنګلاديش چې لومړی بیټنګ پیل کړی په 9.5 اوور کې تر اوسه 228 منډي کړي او شپږ لوبغاړي سوځیدلی دي. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د تیرو دوو لوبو لومړی افغانستان او دوهمه بنگلاديش وګټلې او دا لوبه یې وروستۍ او دریمه ده چې ګټونکی به د سیریز ګټونکی هم وي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه راځي. و باورې چې د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم ښځې او نارینه شکنجه کیږي. دا راپور په یو مرکه کې هم سیړو.
په دې کې تر ټولو دردونکي حالت دا ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، د دوی کورو ته ځي دا خلک او هلته دوی شکنجه کوي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق وایي په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو سره هغه کورنۍ چې د خوراکي توکو له ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له ډېرو ستونزو سره مخامخ شي. د طالبانو حکومت د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د 21 سترو قانونو د کیندنو د چارو د پیل خبر ورکوي.
دا درې درېم کار خوري چې کوم مدنیت سپارل شوی دي یا قرارداد ورکړل شوی دي ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمي اقدامات وکړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې کرملن د ولسمشر ولادیمیر پوتین او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ د ټلیفوني خبرو راپورونه رد کړي دي. نور مطالب هم لرو او ردو تیر سره اوسئ.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شکنجې د مخنیوي نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم خزي او نارینه سخت شکنجه کیږي. د دې سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبل مانی چې په وروستیو کې افغانستان ته سفر کړی و سی بي سي رسنۍ سویس انفو سره په مرکه کې ویلي هغه نارینه او خزینه افغانان چې د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي نیول کیږي او په زندانونو کې شکنجه کیږي. پاین هلکه د تیر جمهوریت حکومت یو شمیر پخوانیو پوځیانو او خزینه فعالانو چې د طالبانو د زندان تجربه لري ورته مسائل مطرح کړي دي.
د شکنجه پر وړاندې د نړیوال سازمان او ام سی ټی چارواکي وایي چې افغان نارینه او خزینه بندیان د طالبانو په زندانونو کې سخت شکنجه تیروي. د دغه سازمان د بشري حقوقو همغږي کوونکې سیبلمانی چې د روان کال د اگست په وروستیو کې دیوی او نه لپاره افغانستان ته سفر کړای سویسی رسنۍ سویس انفو سره په یو مرکه کې چې پرون یک شنبه د نوومبر په 10 مخبره سوی ویلي چې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې لخصو د بشري حقوقو فعالانو د نړیوالو او سیمایزو مؤسسو له مسولینو او له هغه کسانو سره لیدلی چې په خبره یې د طالبانو د زندانونو تجربه درلودې. میرمن مانی زیاته کړې چې د افغان بندیانو ورته د طالبانو د حکومت په زندانونو کې د سختو شکنجو ترڅنګ د ناوړه چلند او حتی جنسي زورونو کیسې کړې دي. دا وایي د محلي وازی یونما او د سر صلیب نړیواله کمیټه آی سی آر سی د طالبانو د حکومت محدودو زندانونو ته لاسرسی لري خو په خبره یې د استخباراتو هیڅ زندان ته کومه اداره لاسرسی نه لري. د شکنجې پر وړاندې د نړیوال سازمان دغې چارواکي دا هم ویلي چې نارینه اکثرا پر طالبانو د نیوکو او ښځې بیا د مظاهرو له خاوند د جلا کېدو او د طالبانو د حکومت لخوا د مقرراتو له مخې د حجاب بشپړ نه پلي کولو له امله نیول کېږي او شکنجه کېږي. سیبلمانی ویلي چې د طالبانو د حکومت نویو محدودیتونو په ځانګړې توګه د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د ښځو او نجونو سربیره نارینه هم له ګڼو محدودیتونو سخت ژوند او ننګونو سره مخ کړي دي او په خبره یې آن کې ښځې د ټول بدن د پټولو سربیره سترګې پټې نه کړي یوې دولتي ادارې ته د خپل ستونزې شریکولو د ورتاګ اجازه نه لري. میرمن مانی د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د یو فعال په حواله بیا ویلي چې طالبان په خپل زندانونو کې په دې حد کې بندیان شکنجه کوي چې آن په اونیو د زندان پر روغتونونو کې پراته وي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د طالبانو د حکومت د زندانونو چارو ادارې ویان محمد نسیم لالهان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د تیر جمهوري حکومت یو شمیر پوځیان او د ښځو د حقونو فعالانی چې د طالبانو د زندانونو تجربه لري ازادي راډیو سره خبرو کې د زندانونو د سختو شپو یادونه وکړه. ژورنالیست او د سینما لوبغاړي شګوفې بارکزی هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په زندان کې سخت حالات تجربه کړي دي.
دا معلومدار خبره چې طالبان په زندان کې اوسې سل په سل شکنجه کیږي او د ښځو دا چې د خپل لندې تجربې د خاصه وایم دا ګولې سپشي ترل کیږي او هل ټکول ورسره کیږي د بدن ځینې لمسې د غې ترڅنګ حتی د دې امکانات به ډېر دي چې د غوی سره ته تیرې کیږي طالبانو په زندانونو کې.
دا په داسې حال دا چې لدی وړاندې د اکتوبر په 28مه د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنیت په خپل راپور کې د طالبانو تر واک لاندې په زندانونو کې له زندانیانو د ناوړه چلند خبر ورکړی و. نو موري ویلي و چې په افغانستان کې د روان زیږدیز کال په سر کې د طالبانو له لوري د اجباري حجاب پر وړاندې په لاریونونو کې مترزې خزي ځپل سوي او یو شمېر د پولیسو مرکزونو ته وړل سوي او هلته له لفظي فزیکی او جنسي تاوتریخوالي سره مخ سوي دي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو د ښاغلي بنیت دا راپور له حقیقت لري بللی و خو له دې وړاندې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو سازمانونو او هغه کسانو چې په خپله یې د طالبانو په زندانونو کې د زندان موده تېره کړې ورسره د سوي ناوړه چلند ادعا کړې دي.
راپور کې مو واوریدل چې د شکنجې د مخنیوي او نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې لا هم خلک شکنجه کیږي او په دې ډله کې ښځې او نارینه شامل دي. په افغانستان کې د طالبانو په زندانونو کې د شکنجې د ادعاو په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د بشري حقونو د مدافعانو د ټولنې د بشري حقونو د سرغړونې د مستند جوړونې د کمیټې د غړي نظیفې جلالي نظر وپوښت. اغلی جلالی په پیل کې د خپل ټولنې د موندنو په اړه راته وویل:
زه خپل په افغانستان کې په امدی موارد باندې تحقیق کوم او ازموش کمیټه مختلف سرویګان تر سره کړی دي. زه کچیرته هداقل د غدری کلونه یو خواته پریږدم، یوازې د دغه تیرې درې میاشتو عامه تاسو ته درکم چې موږ په جنوبی زون کې تقریبا 40 د شکنجه پیشې ثبت کړې دي چې په دې کې میرمنې شامل دي، د پخوانی نظام نظامیان شامل دي او همدارنګه حتی قابلګانې چې د ژړی ولسوالۍ کې متاسفانه شکنجه سوي دي، خو نس کولای د هغوی نمونه یا مکمل معلومات درکو. همدارنګه په شمال زون کې موږ تقریبا 143 د شکنجې کیسونه یوازې ثبت کړي دي چې په دې کې بدخشان او تخار، بغلان، پنجشیر، پروان، کاپیسا. همدا رقم مشرقي زون څخه په تیرو درو میاشتو کې موږ تقریبا 1500 کیسونه ثبت کړي دي چې دا هم د شکنجې کیسونه دي او دې کې هم تیر نظامیان، میرمنې، جورنالستان، حتی یو دوه تن زموږ خپل همکاران دي په تیره کې په رسنیو کې کار کوله. همدا رقم د بشري حقونو ملاتړ کوونکي، حتی د دوی کورنۍ شکنجه سوي دي په دې خاطر باندې چې دوی یو راپور ورکړي و رسنیو ته د نشر په خاطر باندې. خپل مرکزی زون کې خصوصا په کابل ولایت کې موږ تقریبا 3 د شکنجې کیسونه ثبت کړي دي او په دې کې تر ټولو دردونکي حالت ده چې د یوې خوا دوی مثلا شکنجه کیږي، سربخود توقیف کیږي، زندانو ته وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي، دوی کورو ته ځي داخله کوي، هلته دوی شکنجه کوي، دوی د وکیل د مدافع د نیولو حق هم نه لري، د دوی کورنۍ د دوی سره د اړیکې حق هم نه لري چې زندان ته ورسی خپل دولت تنو کی یا چې حوزې ته دوی وړل کیږي، هلته دوی شکنجه کیږي.
د شکنجه او د نورو سرغړونو له قربانیانو سره څوک مرسته هم کوي کله چې دوی راخوشي کیږي له زندانونو نه؟
البته دوه ډول مرستي موږ لرو چې په دې کې هم موږ د ځینې سازمانونو سره، مثلا یو د هغه سازمانونو څخه یې سارمو دي چې د دوی سره موږ د نږدې څخه په تماس کې یو. دوه رقم مرستي، حمایتي مرستي موجود دي، یو سایکو سوشل سپورت دي چې هغه کسان چې کولای شي یا آنلاین یا مثلا دوه هم دریم هیوادونو ته چې کله دي پاکستان، ایران یا تاجکستان ته، هلته موږ ځینې برنامه دوی ته د سایکو سوشل سپورت په خاطر باندې درلودلې، ځکه دوی د رواني وضعیت لهدازه ډیر تر فشار لاندې وي. یو دا حمایتونه دي. البته دا په هغه صورت کې چې په افغانستان کې توقع کیږي، زه پوهیږم چې د ټول لپاره دا کافي نه دي، په دې خاطر چې ډیر کم دي، دغه امکانات ډیر کم دي چې ټول ته وسی، یو ډیر لږ تعداد مشتر غلاندې لرو. او دوه هم هغه مالی حمایتونه دي چې تر یو اندازې پورې، البته دغه مالی حمایتونه متاسفانه چې د تیر نظامیانو په خاطر نه کیږي، چې دا د تاسف ځای دي چې د تیر نظامیانو د حق د دفاع په خاطر باندې یا د دوی د ملاتړ په خاطر باندې هیڅ پروګرام د اوس لپاره نشته دی، لیکن د بشري حقونو د ملاتړ کوونکو لپاره تر یو اندازې پورې د خبریالانو په خاطر باندې دغه امکانات شته چې دوی سره مالی مرستې کیږي او دغه سایکو سوشل سپورت امکانات سره برابر کیږي.
ډیره مننه که په پای کې لاند لطفا ځواب راکړئ چې د شکنجې د مخنیوي ټولنې د بشري حقونو مدافع ډلې دوی له طالبانو سره هم تماس نیولای د دې لپاره چې وی هڅوي چې اجازه ورنکړي په زندانونو کې شکنجه وشي؟
بله، البته زموږ په شمول باندې تقریبا ډیری نهادونه دي چې یا د سټیټمنټونو د صادرولو په خاطر د لارې څخه، ځکه اکثریت وخت طالبان دې ته نه حاضرېږي چې یا ځان ته جواب ورکړي یا ایمیل ته جواب ورکړي یا مستقیم کمیونیکیشن موږ یا نور ډلې د دوی سره ولري، لیکن د سټیټمنټونو د صادرولو سره یا مثلا د دوهم دریم ډلې لخوا چې مثلا خپل طالبان هم یو کمیټه درلوده، د تماس کمیټه، د هغه کمیټې په واسطه باندې موږ کوشش وکړل چې دغه مسائل د دوی رهبری ته ورسوو چې د دې کار مخ ونیول سي، لیکن متاسفانه تاسو ته بهتره معلوم ده چې طالبان هغه خپل د نظام څخه مشخص تعریف نه لري، نو متاسفانه موږ خپل هڅې کوو لیکن د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
د بشری حقوقو د مدافعانو د ټولنې د بشری سرغړاونو د مستند جوړونې د کمیټې غړي نظیفه جلالی و چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
قدر من اوریدونکو، مخکې مو د ازادي رادیو په خبرونو کې واوریدل چې د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د چاپیریال ساتنې یو نړیوال کنفرانس روان دی. کوپ نهوشت لویا غونډه ده چې د زرګونه کسانو او چارواکو د مختلفو هیوادونو د چارواکو په ګډون هلته جوړه شوې ده. او راپور مو درلوده چې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې د سرپرست مشر په مشرۍ یو پلاوی هم آذربایجان ته تللی څو په دې غونډه کې ګډون وکړي. د دې غونډې او د طالبانو د ګډون د څرنګوالي په اړه د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر جمیل د شباب په مستقیمه اړیکه را سره ده. جمیل صاحب، ورستی معلومات مو د دې غونډې په باب څه دي؟
جی بالکل، دا غونډه لس ورځنۍ غونډه ده چې نن په آذربایجان پلازمینه یا سرخار باکو کې پیل شوې ده. دا سار نن 11 بجې پیل شولا او د دې کم نمړی سیشنو هغه پای ته رسیدلی. او هغې نه پس اوس نور چې کوم پویلین دي بیلابیل هیوادونه دي 200 زیات، هغوی خپل خپل پویلینز کې خپل خپل چې کوم د موسمیات بدلون یا د ځمکې درجه حرارت چې کوم زیاتیږي، کلایمټ چینج یا گلوبل وارمنګ چې توې شي، د هغې د مخنیوي لپاره بیلابیلې ټکلارې ټاکي او په دې اړه میډیا سره او نړۍ ته خپل پیغام رسوي. او په دې اړه دوی څه هلې ځلې کوي بددا بدې اړه خپل دا ټول معلومات تر سره کوي. او بدې والي سره بل لس ورځې به ټول دا عدل تای نن نمړی ورځ دا داغلتا او بلابل ملکونو نه او هوادونو نه داغلتا چارواکي راغلي دي. د پاکستان وزیر اعظم هم دا غته راځي او د طالبانو یو ډله هم دا غته راغلي ده. خو تر اوسه چې د بلو زون چې کوم مرتبه شي دا غته اوسه پر دانه راغلي کم چې د ملګرو ملتونو د سوري لاندې کوم ځای کې دا روان دی. او په دې کانفرنس په اړه موږ تاسو ته معلومات درکو، دا کانفرنس کوپ نهشتم دا هر کال ملګرو ملتونو لخوا بیلابیل هیوادونو کې کیږي. سخت کال دا په آذربایجان سرخار باکو کې دی، پروز کال دا په دبئی کې، او راتلونکي کال به دا په برازیل کې کیږي. او دا هر کال کیږي او وس دا روان دی او 28 نومبر پورې به دا پای ته رسي. جی
ډیره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د آذربایجان په پلازمینه باکو کې د چابریال ساتنې د نړیوال کانفرنس سی او پی یعقوب نهوشت د جریان په اړه مو د هغه ځای د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال طاهر جمیل څرګندونې اوریدې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
کرملین د متحده ایالاتونو د منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د ټلیفوني خبرو اړوند راپورونه نن رات کړل. لدې مخکې په راپورونو کې ویل شوی و چې دواړو مشرانو د اوکراین پر جګړه هم خبرې کړې دي. ویل شوی چې ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر سره هم خبرې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کرملین ویان پر رسنیو کې هغه خبرې سوي ادعا رد کړي چې په کې ویل شوی و چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کړې دي. دیمیتری پیسکوف ویلی چې په دې اړه خبره سوي خبرونه جالي دي او د دوړو لوريو ترمنز دا ډول خبرې نه دي سوي. کله چې له هغه پښتنه وسوچي آیا پوتین له ډونالد ترامپ سره د تماسونو کوم پلان لري؟ دیمیتری پیسکوف ویلی تر اوسه په دې باب کوټلي پلانونه نسته. تر دې مخکې راپورونه خبره سوي و چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي د اوکراین جګړه دې نه شدیدوي. واشنگتن پوسټ ورسپنې پرون یکشنبه د دینو سرچینو پر بنسټ چې نمونه نه دی یاد سوی راپور ورکړی و چې ترامپ او پوتین د نومبر میاشتې پر اومه یعنی تیره پنځشنبه دغه خبري کړې دي. هغو کسانو چې له دغه ټلیفوني مکالمه خبر وو واشنگتن پوسټ ویلي چې د ترامپ او پوتین د خبرو په اړه کیف ته هم معلومات ورکړل سوي او کیف ور باندې کوم اعتراض نه دی کړی. ترامپ د نومبر پر شپږمه د امریکا د ولسمشر په ټاکنو کې له بریا وروسته د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره هم ټلیفوني خبرې کړې وې. د راپورونو له مخې ترامپ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته ویلي لیواله دی چې د اوکراین د جګړې د ژر پای ته رسېدو په اړه له هغه سره نورې خبرې هم وکړي. وړاندې راغلي پوتین د امریکا منتخب ولسمشر ته په سړه سینه ځواب ورکړی دی. د امریکا په متحده ایالاتونو کې رسمي سرچینو په دې باب څه نه دي ویلي. ډونالډ ټرمپ د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال ویلي وو که د ولسمشري ټاکنې وګټي په څلورویشتو ساعتونو کې به د اوکراین جګړه پای ته ورسوي، خو دا چې څنګه جزئیات یې لا معلوم نه دي. په همدې حال کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی نن په تهران کې یو کنفرانس ته د وینا پر مهال ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ باید په غزه کې روانه جګړه هم ودروي.
له خبرونو ور اخوا
د ازادي رادیو خبری مجله اوري. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن خبرداري ورکړی چې په افغانستان کې د ژمي له را رسیدو سره له سیلابونو زیانمن شوي خلک او هغوی چې د خوراکي ناامنۍ سره مخامخ دي ښایي له لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. د صندوق پر خپل اکس پاڼه ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالر بودیجې ته اړتیا لري. د موضوع نور تفصیل د ازادۍ رادیو د خبریال پر راپور کې
د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلډرن په افغانستان کې د زیانمنونکو کسانو د وضعیت په اړه د اندېښنې سربېره وایي چې دغه صندوق د ژمي د برنامو د پلي کولو لپاره د 402 میلیونه ډالرو د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی. دغه صندوق پرون یک شنبه د نومبر 10مه په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره خبرداري ورکړی چې د ژمي پر رسیدو با سیلاب ځپل یو هغوی چې خوراکي توکو له کمښت یا نامنۍ سره مخ دي لا ډیرو ستونزو سره مخامخ شي. سیف د چلډرن ویلي چې د اټکل له مخې مرسته کوونکي بنسټونه د ژمنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره په افغانستان کې یو میلیارد ډالرو بودیجې ته اړتیا لري. دغه صندوق همدارز ویلي چې د ژمنیو مرستو په دوام به 3000 کورنیو سره ډول ډول مرستې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر سیلاب ځپلې بیا ګیله کوي چې د پام وړ مرستې ورسره نه دي شوي. د پروان ولایت اوسیدونکی محمد حلیم په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
امکانات نه لرم چې په کوم ځای کې کرایي کور ونیسم، اړیم چې په همدې نیمه ویجاړ کور کې گزاره وکړم.
د بغلان ولایت اوسیدونکو نقیب الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي رادیو ته وویل
سیل راغې او دکان راته وړ. دلته څه باندې شل کورونه آباد وو، خو له هغې یوازې دوه کورونه پاتې شوي دي. دوه کورنۍ غړي وژغورل شول، خو نور هیڅ څه نه دي پاتې شوي.
د یو ټولنیز مرسته کوونکي بنسټ غړی محمد فرحمن چې د مرستو او اړمنو وضعیت له نږدې څاري په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
حمایت و کمک های بشردوستانه مؤسسات
په کار د چملی او بین المللي موسسه د بیوزلو او زیانمنو لسنیوي وکړي او په هر حالت کې له خلکو ملاتړ وکړي، ځکه هغه خپل هر څه له لاس ورکړي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم په خپل اکسپانه کې د ورته اندېښنو په شریکولو سره ویلي چې د اقلیمي بدلون څپو په افغانستان بداخیس لرلی دی. WFP په خبره وچکالی او د سیلابونو راوتل په افغانستان کې د غذایی امنیت پر وړاندې له جدي ننګونو شمیرل کیږي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په افغانستان کې وضعیت کړکېچن دی او نږدې 40 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او ډیری افغانان د کاري فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې له طالبانو ناهیلي شوي دي. ملګرو ملتونو همداراز ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو له لوري د وضع شویو محدودیتونو له کبله ډیری نړیوالو مرسته کوونکو خپلې مرستې راکمې کړي چې د مسلې د هغو مرسته کوونکو بنسټونو چارې له خنډ سره مخ کړي چې غواړي په ساړه ژمي کې د اړمنو لاسنیوی وکړي.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خپرېږي، خو له هغه مخکې یو راستای راپور لرو. د طالبانو حکومت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د یو شتو لویو قانونو د کیندنې د چارو د پیل خبر ورکړی. د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت لخوا په یو بیان کې راغلی دی چې په دې قانونو کې د وسپنې، سرو زرو، یاقوتو، کرومایټو او نور شامل دي. د طبي زیرمو د برخې پوهان او شنونکي وای په غیر مسلکي ډول او د شفافیت او واضح قانوني چوکاټ په نه موجودیت کې د طبي زیرمو کیندنه ولسته ګټه نشي رسولای.
که څه هم لوړاندې د طالبانو پر حکومت د طبي زیرمو د کیندنې په برخه کې د شفافیت د نه موجودیت له کبله نیوکې کیږي، خو تازه د طالبانو د حکومت د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت ویلي چې د 27 قانونو د اکتشاف او استخراج چارې پیل کړي دي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت پرون یک شنبه د نومبر 10 په خپل ایکس پاڼه کې د یو بیان په خپرولو سره ویلي چې په دغو قانونو کې د وسپنې، سرب، جست، سرزر، یاقوت، کرومایټ، سیمنٹ، باریت او د ډبرو سکاره شامل دي. په بیان کې همدار از راغلی چې د ستر میقیاس دغه قانونه په هرات، تخار، بغلان، پروان، غور او کندهار په ولایتونو کې موقعیت لري. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت په بیان کې د دغو قانونو د تړونونو او استخراج د څرنګوالي په اړه جزئیات نه دي ورکړي. خدا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت لا لوړاندې د طبي زیرمو د غیر مسلکي استخراج په برخه کې له نیوکو سره مخ دی. د طبي زیرمو پوهان ادعا کوي چې طالبان د ډیری دغه ډول قراردادونو هوکړې د نړیوالو معیارونو او سمې ارزونې پرته ترسره کوي. د اقتصادي او طبي زیرمو د چارو پوه او د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې استاد علم خان احمدزی ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې شفافیت په خلکو ته خودل څو دومره مشکل کار نه ده، خو دا ده چې څومره وخت پورې دا درې درېم کار پورې چې کوم مدنیت سپارل شوی دي یا په استخدار خراج شوی دي یا قرارداد ورکړی شوی دي، د دې صحیح ارقام او د دې صحیح معلومات دي خپل د معدن وزارت پورټل باید جوړ شي او د کې دا معلومات واچول شي. د ټول ملت پورې اړه لري او شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکړي. اگر چې دوی وایي شفافیت شته خو مطلب د خلکو ته ښکاره کیږي نه.
د ښاغلي احمدزی په خبره دا چې طالبان په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو لوی کمپنۍ او پانګوال چې په لوړ قیمت طبي زیرمې پیرلی شي د افغانستان قانونو ته زړه نه کوي او طالبان هم په ارزانه بیا د زیرمو د کیندنې تړونو نه کوي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر عبدالواحد سادات وایي تر هغې چې په افغانستان کې د قانونو استخراج لپاره ښکاره او شفاف حقوقي چوکاټ نوی رامنځته شوی، ولسته ګټن نشي رسیدای.
باید واضح روشن خلکو ته معلومات ورکړل شي چې دا قراردادونو اساس شي دی، دا د قراردادونو مدت، دا قراردادونو په کوم شرایط او شکل منعقد کیږي. شفافیت که موجود نیوی بیا دیر شک او گمان مطرح کیگی. ده مادن استخراج دیوازی دا ده طالبان ده داری پوگته، یعنی ده اغوی ده روزمره مصارف پخاطر باید استخراج نشی.
افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پراخې طبي زیرمې، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې لري، چې د تیر جمهوری نظام پر مهال د قانون وزارت ویلی و چې د دغه طبي زیرمو ارزښت تر 3 تریلیون ډالرو پورې رسیږي. که څه هم دا هیواد په نړۍ کې د طبي زیرمو له کبله بډای هیواد ګڼل کیږي، خو په ورته وخت کې افغانستان د 2024 میلادي کال د لوږې په نړیواله درجه بندۍ کې د نړۍ د 128 هیوادونو په منځ کې 118 ځای لري.
ستاسو له پیغامونو:
زه د زابل ولایت له مرکز کلا څخه ولایت تاسو سره د واتساپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. داسې ژمی پر رسیدو ده، د ټول افغانستان خلک خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلا چې سړه وه سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیره سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه واورېم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري. داسې ژمی پر رسیدو ده، نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدیده اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتن نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلکو زمي تدابیر ونیسي، زمي پر تک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولي، کم تیاری نه کړي، دایمه کبه به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخ وي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام ازادي رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدني فعالان او شنونکو نیول د دې بیان ازادي او اسلامي اصول سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ول کې ګناوي ولست وړاندې کړی خپل دلیل.
د ازادي رادیو مخمنه خبره خبري مجله هم دومره وقدر منوریدونکو بل نیم ساعت خبري مجله هم همدا شی په پیلي کې چې